السلام علیکم، دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي. ځاني ساجمل بدر سره په دې روانه خبرونه کې موریدونکو په دې غړای کې به تاسو د خیبر پښتونخوا د پاکستان د سن نور برخو په اړه ریپورتونه واره. د دې ترڅنګ دوه نیس پروګرامونه تاندې هیلې او قانوني لارې هم لرو، خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار ګل ایاس نه اورو.
خبرونو په پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره نوي بندیزونه له سبا نه عملي کیږي. په شمالي افغانستان کې د سړک غاړې بمی چاودنې کې درې سرتیري ژوبل شوي، او د هند ټاکرو کمیشن په 5 ریاستونو کې د کورونا وایرس د کیسونو زیاتوالي د وجې انتخاباتو لپاره په جلسو بندیز غځولې دي. د خبرونو تفصیل په پاکستان کې د کورونا وایرس د وبا د سار او کنټرول ملي ادارې NCOC په ملک کې د وایرس نوی اومیکرون بړي زیاتیدونکو کیسونو مخنیوي لپاره لسبانه نوی بندیزونه عملي کوي. یادې ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې په ملک کې د کورونا وایرس نوی بړي کیسونو کې زیاتوالي صورتحال جاج اخصو لپاره غونډه وشوه. په غونډه کې د پروازونو او په ولسی ترانسپورت ځایونو کې د خوراک په خدماتو د بندیز لګولو فیصله شوه. دا بندیزونه به لسبانه یعنی د ګل روزنه عملي کوي. د دې ترڅنګ د تعلیم او د صحت صوبایي وزیرانو غونډه د جنوري پر 18 رابل شوه چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په نوو لارښوونو خبري وکړي. ملخوا پرون د سین صوبي اعلی وزیر مراد علي شاه په مشرۍ کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره جوړي کاري ډلې غونډه وشوه. د اعلی وزیر د دفتر په ټویټر پاڼه خبر کړي بیان کې ویلي چې په صوبې کې د کورونا وایرس اومیکرون بڼې کې سن کې زیاتوالي په تناظر کې احتیاطي لارښوونو عملي کولو لپاره به سختي کوي، خو ټولې تعلیمي ادارې به خلاصې وي. اخوا په پاکستان کې په تیرو څلورو شو ساتونو کې د کورونا وایرس 3020 پیښې ثبت شوې دي. د کورونا وایرس په اړه د حکومتي ویبپاڼې له نننۍ شمیرو سره سم په پاکستان کې په 2020 کال کې د وبا له پیل راهیسې په کورونا وایرس اخته کسانو شمیر له 1340 اوښتی دی، چې پکې 9000 نه زیات کسان له دې ناروغۍ مړه شوي دي، خو 2,380,000 زیات کسان ورڅخه رغېدلي هم دي. په تیرو څلورو شو ساتونو کې د کورونا وایرس له وجې 9 کسان مړه شوي دي. د شمالي برسان په رزمک تحصیل دوسلی اسد خیلو کې پرون د سړک غاړې بمی چاودنه کې درې سرتیري ژوبل شوي دي. په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط پرون مشال دی ویل چې په سیمه کې د بمونو شنډولو ډلې غزمه کوله چې د سړک غاړې خښ شوی بم اخکار شو. د پیښې وروسته امنیتي ځواکونو په سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د بریز مواري چانه د مندلي تر دې مخکې د جنوري پر اتمه د شمالي وسان په دغه تخیلو کې وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر پوسټه ډزو کې یو سرتیری وژل وو. په شمالي وسان کې په تیر 2021 کال کې یو سل و سلبیخت بریدونه شوي ول چې زیاتره زمواري تیری کې طالبان پاکستان منلی و. دا پیښول لیډی ریډینګ روختون د 2020 کال په راپور کې ویل چې په تیر کال کې ترافیکي پیښو کې شاوخوا 10,000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د روختون وایند محمد عاصم پرون مشاله ویل چې دغه کسان د پیښور په بیلابیلو سیمو کې په ترافیکي پیښو کې ژوبل یا مړه شوي وو، چې زیات شمیر یې پکې د ځوانانو دی.
په کال 2021 کې تقریبا 10,000 د اکسیډنټ زخمیان او مړي چې کوم دی هغه لارښت راغلې شوې دي. په دې کې الارمنګ خبره دا ده چې زیاتره پکې بایک والا یعنی موټر سایکل والا پیغو.
ملخوا د خبر پختونخوا د ټرافیک پولیسو وایي شهاب خان پر مشاله دی ویل چې 2021 کال کې ټرافیکي پیښو کې کمی راغلی دی، او په دې لړ کې د پوهاوی کمپاین ته دوام ورکړي. د پاکستان حکومت پرون د پېټرولیم د مصنوعاتو بې د لیټر په حساب 3 روپۍ لوړې کړې دي. د پاکستان سرکاري رادیو پرون د خزانه ډیویژن د اعلامیې په حواله خبر ورکړی چې د پېټرول بیا 3 روپۍ یو پیسې پورته شوې دي. په اعلامیې کې راغلي چې د های سپیډ ډیزل او د خاورو تیلو د یو لیټر په حساب 3 روپۍ لوړ شوې، او د لایټ ډیزل د یو لیټر بیا 3 روپۍ 3 پیسې اضافه شوې ده. د خزانه ډیویژن اعلامیې سره سم د تیلو نوې قیمتونه به لننه عملي کیږي. دا په روانه جنوري میاشت کې دویم وار دي چې حکومت د تیلو بیا لوړې کړي دي. د دې مخکې د جنوري په لومړۍ نیټه حکومت د تیلو بیو کې د 100 روپو اضافه کړې و. حکومت وايي په نړیواله منډي کې د خام تیلو په نرخ کې د اضافه لوجې د تیلو بیا لوړې کړي دي. او د هند ټاکنو کمیشن د هیواد په 5 ریاستونو کې د کورونا وایرس قضیو ډېرې دوه لوجې په سیاسي جلسو بندیز غځولې دي. په هند کې د ټاکنو کمیشن له 300 کم خلکو په داخلي ځایونو کې د سیاسي حل زل لپاره د راغونډېدو اجازه ورکړي. دا بندیزونه به د جنوري 28 پورې دوام لري. په د هند تر ټولو زیات نفوس لرونکو ریاست اتر پردیش کې په راتلونکي میاشت کې ریاستي انتخابات کیږي. بلخوا د چین په ویجینګ ښار کې د کورونا وایرس نوی بڼې اومیکرون لومړی کیس رپورت شوی دی. د علاقې یو ونې مخکې ده چې په چین کې د اولمپیک ژمنۍ لوبي پیلېږي. د هیدان ځلې چارواکو ویلي چې د اخته کس د استوګنې ځای او د کار ځای تړل شوی او په زرګونو خلک یې معاینه کړي چې دوه ځایونو پورې تړلې دي. بیجینګ او د هیواد په نورو ښارونو د اولمپیک لوبو پیلېدو مخکې د کورونا وایرس پکې ټیسټونه زیات کړل شوي دي. دا د مشال اړوند خبرونه.
خبرونه د ګلای آسنا وریدل ورسو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. په پاکستان کې د کورونا وایرس د وبا د سار او کنټرول ادارې په هیواد کې د وایرس نوی بڑې اومیکرون کیسونو کې په زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړې. په اسلام آباد کې ادارې پرون په یو غونډه کې پریکړه وکړه چې د کورونا وایرس نوی بڑې مخنیوي لپاره نوی بندیزونه لګوي چې له سبا به عملي کیږي. د دې ترڅنګ د صحت او تعلیم صوبایي وزیرانو غونډه هم سبا را بللې ده چې په تعلیمي ادارو، هوټلونو، د ودونو په تالارونو، ولسی ځایونو او د ګاډو د تګ راتګ په حواله د نو احتیاطي لارښوونو په اړه فیصله وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د سور وسو راهیسې پرله پسې د کورونا وایرس په کیسونو کې اضافه روانه ده. تفصیل د سراج ظهیر په رپورټ کې اورو.
په بیان کې ویل شوي د جنوري په 14 د NCUC یوه بله غونډه رابلل شوي چې پکې به د تعلیم صوبایي وزیران او نور اعلی چارواکي ګډون کوي او په دغه غونډه کې به د تعلیمي ادارو، پولیسي ځایونو، د یوې صوبې نه بلې صوبې ته د ګاډو په تګ راتګ او په بازارونو او د ودونو په حالونو کې د احتیاطي لارښوونو او د بندیزونو په اړه به فیصله کیږي. د NCUC په دې فیصله چې په بسونو کې به په ډوډۍ بندیز وي، د پینډې نه کراچی ته د تلونکو یو بس ډرایور محمد ارشد مشال ریډیو ته وویل:
مونږ ګوره مونږ په SOPs باندې عمل کوو، خلکو ماسکونه چولي په ګاډو کې، په بسونو کې، پاغي باندې عمل کیږي.
بل پلو په کراچی کې هم د کووډ 19 ناروغي د زیاتیدونکو پیښو وروسته د سین وزیر اعلی مراد علي شاه په مشرۍ کې د کورونا په اړه د ټاسک فورس په غونډه کې فیصله وکړې شو چې د سرکاري او نیجی هسپتالونو به سروي کوي چې دغلت د اسانی او جذب واغستل شي او په سرکاري دفترونو او په اولسي ځایونو کې د احتیاطي لارښوونو عملي کولو لپاره د سختو اقداماتو فیصله وکړې شو. او ویلې شو کوم سرکاري افسر یا ملازم ماسک ونه کارو او په احتیاطي لارښوونو یې عمل ونه کړو نو جرمانه پری لګول کیږي. د اسلام آباد د سرکاري اسپیټال پیمز د کورونا وارد په خواني مشر ډاکټر فضل ربي مشال ریډیو ته وی په دې هواد کې به په کووډ 19 ناروغي هله قابو موندل کیږي چې کله حکومت یو واری بیا سختي فیصله وکړي او په خلکو احتیاطي لارښوونې عملي کړي.
چې کم اومیکرون ویریانت دا ډیر په تیزی سره خوريږي چې ماسک کم از کم دا چې لازم شي، څوک چې په عوامي مقاماتو کې ماسک نه چي نو هغه جرمانه کول پکار دي. او د لاسونو د انزلو حواله سره چې کم بالکل بنیادی خبره وا، دا دوه چې وشي نو د اومیکرون دا پیلاو به صحه ده پوری کم شي. او درېم چې کوم اهم خبره ده چې کوم خلک د ویکسین نه پاتې دي هغه ته چې دینو ویکسین وشي، په ویکسینیشن باندې فوکس کول پکار دي. او خلک چې دینو د ویکسین د پاره ذهني تور باندې تیارول پکار دي چې کوم خلکو ویکسین کړي نو هغه ته بیماری معمولی و او چې کوم ویکسین نو کړي نو هغه ډیر زیات بد بد راګیر کړي.
د ذکر د پاکستان کې د کورونا د نوې بڼې اومیکرون لومړی پیخ د تیر کال د دسمبر په 12 په کراچي کې سب شوي و چې یو زنانه په دې ناروغي اخته شوي و او بیا وروسته په 14 دسمبر د صحت کمی ادارې هم
د پیښور لیډی ریډینګ روغتون د کال 2020 په رپورت کې ویلي چې تیر کال د اسپیټال بیړنی څانګې ته د ټرافیکي پیښو په تړاو شاوخوا 15 کسان وروړل شوي وو. د روغتون ویان محمد عاصم په خبره دا شمېره د 2020 کال په مقابله کې 1500 زیاته ده. خو په پیښور کې د ټرافیک پولیسو ویان شهاب خان بیا ویلي دي چې په 2020 کال کې د ټرافیکي پیښو کې په مرګ شوبله کې 19% کمی راغلی دی. بلخوا د پاکستان د شماریاتو محکمې لارکامو سره سم په تیرو شپږو کلونو کې په هیواد کې د ټرافیکي مجموعي پیښو 10% په خیبر پختونخوا کې رامنځته شوې دي. تفصیل مجید بابر راکوي.
د خیبر پختونخوا تر ټولو لوی روختون لیډی ریډینګ د اطلاعاتو څانګې په یو خپور شوي راپور کې ویلي چې په 2020 کال کې یې د 14,000 نه د زیاتو ټرافیکي پیښو د قربانیانو درملنه کړې. د جنوري په 15 مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد روختون د اطلاعاتو د څانګې مشر محمد عاصم وویل چې په دې 14,000 کې ډیری هغه پیښې وې چې د پیښور په بیلابیلو سیمو کې شوې وې چې پکې ګڼ شمېر تنکي هلکان په یوه پایا د موټر سایکلو کرتبو ګروپونو کولو لامل د مرګونو حادثو ښکار شوی ول.
د لارج ایمرجنسی ډپارټمنټ چې کوم دی هغه د شبې ټولو نغټ ایمرجنسی ډپارټمنټ دی. د پکال 2021 کې تقریبا 10,000 د اکسیډنټ زخمیان او مړي چې کوم دی هغه الارج تر وړل شوی دی. په دې کې الارمنګ خبره دا ده چې زیاتره پکې دا چې کوم دی بایک والا یعنی موټر سایکل والا پکې زیاتره پکې هغه او ینګ ایج والا لکانون پکې ډیر داسې و چې پکې زیات پکې مړم شو زیات پکې معذورم شو. نن سبا دا ون ویلنګ ډیر زیات کیږي په دې پیښور کې.
د محمد عاصم په خبره د 2021 کال دا شمیره د 3 کال د ټرافیکي پیغو د شمیرونه 1500 زیاته ده. دا شمیره یوازې د لیډرینګ روختون په خپور شوی راپور کې پټاګه شوې ده. مشال ریډیو د پیښور د 2 خیبر ټیچنګ او حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته اطلاعاتو د څانګې نه په 2021 کال کې د ټرافیکي پیښو د تفصیل وختنه وکړه، خو د ژمنې باوجود هغوی دا تفصیل شریک نه کړو. د ټرافیکي پیښو په اړه د پاکستان د شماریاتو د محکمې لخوا د 2021 کال د دسمبر په 6 په خپور شوي راپور کې ویل شوي چې په هیواد کې 80% ټرافیکي پیښې په پنجاب او خیبر پښتونخوا کې کیږي. د راپور له مخه په تیرو شپږو کالو کې په هغه هیواد کې 18,322 پیښې رامنځته شوي چې 40% پکې مرګونې پیښې وي. په دغو کې په مجموعي توګه 43% په پنجاب او 20% په خیبر پښتونخوا کې شوي دي. د پاکستان د انګریزي ژبې نیوز ورځپاڼې ته د پولیسو یو پخوانی افسر افضل شګری په خیبر پښتونخوا کې د زیاتو ټرافیکي پیښو په اړه ویلي چې په هغه صوبه کې سخت موسمي حالات او په غرنۍ سیمو کې د سړکونو پیچلی جوړښت د دې لوی سبب دی. د ټرافیکي پیښو په اړه یو نړیوال ویب پاڼه ګلوبل روډ سیفټي وایي چې په پاکستان کې د ټرافیکي قوانینو او محفوظه سړکونو د نظام ذمہوار د مواصلاتو وزارت دی، خو دغه وزارت سره د محفوظه سړکونو په حواله کوم مشخص هدف نشته او هغه هیواد د نړیوال معیار د ټرافیکي قوانینو په عملي کولو کې هم پاتې دی. خو د خیبر پښتونخوا د ټرافیکو د پولیسو ویاند شهاب خان وایي چې په ولس کې د ټرافیکي قوانینو په اړه د اګاهۍ د متواترو کمپاینونو له امله په 2021 کال کې په ټرافیکي پیښو کې د کمښت رجحان راغلی دی.
2020 مقابله کې 2021 کې ایکسیډنٹ هم کم شوی دی، روډ ایکسیډنٹ او په هغه کې چې کم جانی نقصان شوی په هغه کې هم چې کم دی 19% چې کم دی د 2020 مقابله کې 2021 کې کم راغلی دی. دا غیر لپاره ګوره زموږ آرټ ایجوکیشن ټیمونه چې کم دی مختلفو سېکټرو کې چې کم دی زموږ ایجوکیشن ټیمونه دی ای ایجوکیشن ورکې دی حواله سره کم د ټریفیک قوانین دي چې په دې مطلب هر چاله پکار دي چې څنګه په نورو صوبو کې چې کوم دی لکه اسلام آباد ته چې لاړ شي همدغه خلک یې ښه پوه شي هغه ځای لپاره دوی پوه وي او دلته د پوهې باوجود هم چې کوم دی د دې مطلب دي دا ټرافیک رولز نه فالو کوي.
د پاکستان د شماریاتو د محکمې د شمیرو له مخه په تیرو شپږو کالو کې په سند صوبه کې 15,000 او په بلوچستان کې 2,500 ټرافیکي پیښې رامنځته شوې دي، خو په خیبر پښتونخوا کې دا شمیره 15,000 ده. دا چې آیا د ټرافیکي قوانینو د عملي کولو او محفوظه سړکونو د نظام په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت څه تګلاره لري او کنه، د دې پوښتنې لپاره مو د ترانسپورت په برخه کې د اعلی وزیر محمود خان ځانګړي مشاور شاه محمد خان سره په بیا بیا رابطه وکړه خو بریالي نه شو.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان قومي اسمبلی د جنوري په 14 د کار په ځایونو کې د جنسي زورونو خلاف اصلاحاتي قانوني مسوده منصوره کړه. چارواکي وایي د دې قانوني مسودې د منصورې وروسته به په دفترونو کې خلکو ته د جنسي زورونو په وړاندې تحفظ ترلاسه شي. بلخوا د بشري حقوقو کارکوونکو د حکومت دا اقدام ستایلی دی، خو وایي چې باید حکومت قوانین په سمه توګه عملي کول یقیني کړي او په خلکو کې د قوانینو او جنسي زورونو په اړه پوهاوی هم راولي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو. د پاکستان قومي اسمبلی د کار په ځایونو کې د جنسي زورونو خلاف اصلاحاتي بل منظور کړ. د بشري حقوقو وزارت د جنوري په 14 په ټویټر لیکلی چې د وزارت د کار په ځایونو کې د جنسي زورونو مخنیوي لپاره قانوني مسوده جوړه کړې و چې وروسته پکې سینټ ځینې اصلاحات کړي وو. وزارت زیاتوي چې د جنوري په 14 اسمبلی دا قانوني مسوده منظور کړه چې مخه یې د کار په ځایونو کې د ښځو موجودګي زیاتول او د جنسي زورونو خلاف له قانونه تشه یا خلا لري کول دي. د بشری حقوقو وزارت دا هم وایي چې دا بل د کار په رسمي او غیر رسمي دواړو ځایونو کې خلکو ته د جنسي زورونو په وړاندې تحفظ ورکوي. په پاکستان کې د بشری حقوقو لپاره کارکونکو د حکومت دا اقدام ستایل دي، خو وایي چې باید حکومت دا قانون په سمه توګه عملي هم کړي. د جرمني ډویچه ویله ورځپاڼې خبریالي اسمت جبین د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې اکثره د کار په ځایونو کې د جنسي زورونو پیښې ثبتېږي، خو د جنسي زورونو خلاف د دې قانوني مسودې منصورې ربا تر ڈیرا ددا ڈبل پیخو مخنیوے یقینی شی.
میرے خیال میں اس بل کے پاس ہونے کے بعد ہراسکی کے واقعات میں بھی
زما پا خیال ددے قانونی مسودے منظوری دو رست بعد جنسی زورونو پا پیخو کی کمی راشی، زکا چھو اس لدے قانون سر بسو کام د جنسی زورونی رست نشی بچ کے دلے. پا پاکستان کی د زینو تولنیزو مسلو لوج خزی دا ڈبل پیخ نے رپورٹ کبھی خود دا سی قوانینو جوڑے دو او بیا د اصلاحات رستو پا حقی کی دا بہتر رئی راوستو سره به دا د خزو لپاره قانوني او ټولنیز ځواک جوړ شي.
په پاکستان کې د کار په ځایونو کې لجنسي زورونو څخه د خزو د خوندیتوب لپاره د 2010 کال قانون موجود دی. په خیبر پختونخوا کې هم د 2000 کال په جنوري کې دا ډول اصلاحاتي قانون منصور شوی دی. په دې صوبه کې د جنسي زورونو مخنیوي لپاره د جوړ شوې کمیټې غړي او خزو ته د واک ورکول لپاره له یوې غیر سرکاري ادارې ډیوی کارکونکي سبا وایي چې اکثره خلک د جنسي زورونو د ثبتولو په اړه پوره پوهاوی نه لري او زیاتره ښځې بیا د ټولنیزو بندیزونو له وجې په دې اړه خاموشه پاتې شي چې ورسره په پاکستان کې د کار په ځایونو کې د جنسي زورونو پیښې ورستر بلې زیاتېږي.
گورنمنٹ سیکٹر گورو پرائیویٹ سیکٹر گورو نچکل آدھا یو بوس اگر ڈیمانڈ تا پورا کول ہے نشی نستا سر اف شندہ ہے چی آغتا تا وی چی جاب پریک دا بل خفاس کی خو دا کمیونٹی لیول تر آوستل چی دی دا دا دی دیر زیاد اہم ضرورت تے زکر چی زمونگا کم پی میل چی دی آغا نوی خبر اس او چرتا دیر کمی پی میل بی چی آغا خپل وائس چی دی آغا ریس کی خبر ہو کہ چ مطلب دا ولی کی گی د دې سریزن دے نو بیا خو غا دا وای چې مطلب تاسو ولی روزی د کورونا په کورونا کې کی نه خزي صرف د کورونا پورې لیمټډ دی.
د پاکستان حکومت د جنسی زورونو په ګډون د بیلابلو پیخو مخنیوي لپاره محتسب ادارې هم جوړی کړی دي چې ورسره دا ډول شکایتونه درج کیږي. د خبر پختونخوا د جنسی زورونو خلاف محتسب رخشنده ناس په تیر دسمبر میاشت کې په پیښور کې سرکاري او غیر سرکاري دواړو دفترونو ته ویلي وو چې د جنسی زورونو مخنیوي لپاره د کمیټو نه جوړولو په صورت کې به 1,00,000 روپۍ جرمانه کیږي. د بشری حقوقو مبارزان وایي چې په پاکستان کې د جنسی زورونو پیښې یوازې له ښځو سره نه بلکې سړو سره هم کیږي. د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو ادارې عورت فاونډیشن غړي عاصم ملک مشال ریډیو ته ویل چې پروستیو کې په پاکستان کې د کار په ځایونو کې د ښځو ترڅنګ له سړو سره هم د جنسی زورونو پیښې رپورټ شوې دي، خو د دوی د معلوماتو په اساس په دې کې د ښځو سره د جنسی زورونو پیښې زیاتې دي.
سلورو صوبو کې هم دا متصف دې کې نه ولې دې کنه نو هغه دا کیسونه ټیک اپ کوي کنه نو دا رشي لکه غنیش پر تعداد کې موږ ګورو شي لکه دا سه واقعیت چې کی کنه سپیشلی د ایجوکیشن سېکټر کې چې سکول ټیچرز وي کنه نو اوس لکه دا رشي دې ار یوزینګ اټ ان کیس دا سه کی کنه نو مخ په وړاندې لکه تاسو سلف صد هونه شي ویلې او دا رشي هغه وړو کې مالګي په حساب شي کم دي دوی اخی لګي دي.
د پاکستان د بشري حقوقو وزارت په دسمبر کې ویلي وو چې له دوی سره په تیرو څلورو کالونو کې په خصو د جنسي تشدد او د کار په ځایونو کې د جنسي زورونو 14,153 پیښې رپورټ شوې دي.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اوریدونکو مشال لیډیو تاسو سره. په پاکستان کې د واکمن تحریک انصاف ګوند ملي امنیت تګلارې لمخه د هواد ملي امنیت لپاره تر ټولو مهم اقتصادي امنیت ته د پاکستان ملي امنیت تګلاره چې مخکې منظوري د وفاقي کابینې په غونډه کې ورکړل شوې وه د جمعې پر ورځ وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې د یوې غونډې پر مهال ولسته په ډاګه کړه. نوموړي وویل چې ملي امنیت یوازې د هر اړخیز پرمختګ او ودې له لارې ترلاسه کېدای شي. دا چې اقتصادي امنیت څه ته وایي او د پاکستان په موجوده معاشي حالاتو کې به حکومت تر کومه حده اقتصادي هدفونه ترلاسه کړي دا پښتنې مول کارپوهانو سره سیړلې دي. تفصیل د ملیحه میرزاده په ریپورت کې اورو.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت په ملي امنیت تګلارې کې یو مهم جز اقتصادي امنیت بلل شوی دی. له 2022 نه تر 2026 پورې د هیواد د ملي امنیت په 15 کلنه تګلارې کې ویل شوی چې د هیواد ملي امنیت لپاره تر ټولو اړین اقتصادي امنیت دی. د تګلارې له مخه په راتلونکو 10 کالو کې د هیواد امنیتي ضرورتونو تعین به په دې سره کیږي چې د هیواد اقتصادي صلاحیتونو نه ګټه پورته کړل شي او په عین حال کې د ملي یووالي، سیمه ییز سالمیت، داخلي امنیت او دولت سی خیر خیګړې اهداف پوره کړل شي. د وفاقي کابینې لخوا منظور شوی دغه تګلارې د جنوري په 14مه وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې په یو غونډه کې په ولسی کچا را سرګند کړه. د ملي امنیت تګلارې دستاویز سرګندولو په وخت وزیر اعظم عمران خان ویل چې د هیواد ملي امنیت له اقتصادي امنیت سره تړاو لري او د ملک ملي امنیت تګلارې به هر اړخیزه وده باوري کوي. وزیر اعظم عمران خان په دغه موقع ویل چې کله هم دوی نړیواله مالیاتی ادارې یا IMF ته ورزي او دغوی شرطونه مني نو د دوی امنیت اغیزمنيږي. هم دې خبرې ته په اشاره په پیښور کې اقتصاد پوه ډاکټر میراج الحق د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې د یو هیواد اقتصادي امنیت له ملي امنیت سره جوختړون لري. نوموړي وویل د یو هیواد اقتصادي ازادي لوي چې د اقتصاد له پلوه مستحکم وي، خو چې کله اقتصاد خنوي او یو ملک نورو هیوادونو نړیوالو مالیاتي ادارو باندې انحصار زیات کوي نو معاشي ازادي هم تر اغیز لاندې راشي چې نیغ په نیغه په ملي امنیت اثر پرې باسي. نوموړي وویل
کله چې اکنامک فریډم کمیږي نو به اکنامک سیکیورټی نشي راتله او دا غي به اثر پر وجیبان په نېشنل سیکیورټی باندې. په دې اوس وخت کې اقتصادي حالت ته کم چې حکومت ته یو غټ چیلنج دی ناغه منګای دا دغه انفلیشن به ډېر جوخت تړون دی. دا ایم ایف دغه پیکیج سره چې کوم حکومت اغستې لري او دا ایم ایف چې کوم شرطونه دي دا غي سره کوم پرس کړه. ایم ایف چې دا ایم ایف پروګرام نه ویل پاکستان نو دغه انفلیشن خو یو دومره سویر سچویشن دی نه جوړېدو داره چې حکومت به په خپل طریقه سره کنټرول ولې شو ځکه چې حکومت سره د اکنامک فریډم دی هغه خپل مالیاتي یا تجارتي یا ایکسچینج ریټ څومره پالیسی دي هغه په خپل طریقه سره هغه هندل کوله او هغه به ډیزاین کوله.
پاکستان د ملي امنیت تګلارې منځوري د دسمبر پاتې وشتمه د وفاقي کابینې په هغه غونډه کې ورکړې و چې مشرې وزیر اعظم عمران خان کوله. هغه وخت پاکستان د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف په خپل ټوئیټر باندې لیکلیو چې په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې لخوا د دې تګلارې منځوري تاریخي بریالیتوب دی. اقتصاد پوه ډاکټر غلام سمد د جنوري په 15مه مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې هر حکومت د اقتصادي مشکلاتو ذمہوار پخوانی حکومتونه ګرځوي خو د پخوا راهیسې د ملک په معیشي تګلاره کې تسلسل نشته. نوموړي ویل په موجوده اقتصادي حالاتو کې نه ویني چې حکومت په د اقتصاد د ښه کولو هدفونه په نږدې موده کې پوره کړل شي ځکه چې موجوده اقتصادي شمیرې خوالې نه څرګندوي.
ریوینو په مس کې چې کوم موږ سره ډیفرنس دی هغه لیا سره هم د اکنامیک سټیبلټی چې کوم دی اوور آل اچ یو کول چې کوم دی چې ګران دی لکه کتا سو ګورې نو زموږ فیسکل ډیفیسټ والے بن 7-8% 9% پورې چې کوم دی نو روان دی. ریسنټلی ګورې نو لکه سم چې زموږ د مینی بجټ راغی انفلیشن وایز چې کوم دی چې زموږ انفورچونټلی سټیویشن چې کوم دی نو سټیبلایزیشن تر تن دی روانو دا شان چې کتا سو د ډیټ اوور آل صورتحال ته ګورې نو اوور آل اکنامیکس چې کوم دی یا اکنامیک سټیبلټی یا سستینیبلټی چې کوم دی I don't think we can achieve it like especially in next 2 years.
خو بیا د واکمن تحریک انصاف ګوند په مشرۍ حکومت هوډ څرګند کړي چې د ملي امنیت تګلاره به د هیواد اقتصادي صورتحال په ښه کولو کې رول ولوبوي. د کارپوهانو په خبره د هیواد اقتصادي استحکام حل راتلی شي چې په معاشي ډانچه کې موجودې مسلې حل کړل شي. د دوی په خبره د هیواد مالی او تجارتي خسارې د کمولو، د آمدن سیوا کولو، د اخراجاتو د کمولو لپاره ورته د بیا کتنې پر درآمداتو باندې انحصار کمولو او د برآمداتو د زیاتوالي ولو سره د اقتصادي ازادي او د معاشي اسودګي اهداف ترلاسه کړي شي. د ملي امنیت تګلارې په دستاویز کې ویل شوی چې د ملي امنیت کمیټه او د ملي امنیت صلاحکار سره په ګډه په کار کولو سره به د هیواد ملي امنیت څنګه یا NSD هر کال دغه پالیسۍ تبیا کتنه کوي او وړاندیزونه باور کوي. دغه پالیسۍ عملی کول به د ملي امنیت څنګه په غاړه وي.
په تورخم دروازه د پیښور روغتونونو ته تلونکي افغان ناروغان شکایت کوي چې د امبولانسونو ډرایوران له حد زیاتې کرایانې اخلي. د ځینو افغان ناروغانو کورنیو مشال ویډیو ته ویل چې حکومت د دوی لپاره تر اوسه د کرایانو سرکاري نرخ نه دی ټاکلی. د لنډي کوتل تحصیل میونسپل افسر بیا ویلي چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډېدو نه پس به اوس ټولې ترانسپورټ اډې تنظیموي او هر اډه کې به د کرایې نرخ ټاکي. تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې.
یو افغان ناروغ نکیب الله د مزار شریف نه په تورخم دروازه د پیښور رحمان میډیکل انسټیټیوټ په نوم روغتون ته د خپل علاج لپاره راغلی او مشال ریډیو ته وایي
زمانه یو امبولانس تورخم نه 15 کیلومتر لاره دی 10000 روپۍ کرایه والی او کرایه هم والی هغه بل یو تکلیف نور دی یو مریض یو هفته کې تورخه 15 کیلومتر نه دی ځای پورې یو هفته نه راتلی نشي کرایه هم زیاته دی او هلته هم ډیر تکلیف دی ارزان شی دا آسانتیا شی
یو بل افغان وګړی روح الله چې پیښور کې د روغتون ته د خپلوانو د مرستې لپاره راغلی وای افغان ناروغان د زیاتو کرایانو وس نه لري
ډېر هغې دلته غریبي د غربت دی څه نشته دی بېروزګاري دی او غریبانان چې مشکلې مریضې دی خو راځي نو دوی ته وایي دا افغانان دي بس فقط یې نه دی چې سره قمی او بسټ کې و علامه قرنګي والی دې گزاره و سره نه کوي
د تورخم په خبر ترمنز افغان ناروغان وړون کوي یو امبولانس ډرایور عثمان خان وای چې د ګاډي د ساتنې خرچه زیاته ده او پټرول هم ګران شوی نو ځکه دوی هم خپل کرایا زیاته کړي
ار شي د اور په بیا باندې لري هجه پټرول ته وګوره مخکې مونږ مثال مونږ په 500 روپیا باندې ټنګي پول کوله مثال خبره کوو کنه نو اوس په 3000 روپیا باندې پول کیږي تقریبا 6000 روپیا اخلو چې دا هغه ځنه مونږ روان شو مونږ یې لپس نوټل کو د مجبورې ده وجه چې مونږ د بکه سپاتې کیږي نه یو هو زیاده داسې نه لري چې 3000 روپیا هم خپل خرچه کوي دا خامہ خاډ رورم به باندې رې ملک هویم پتا مرې کنه ان 27 لک روپیا غم بنکړي دي
د لند کوتل تحصیل میونسپل افسر شاباس خان مشال ریډیو ته په ورالې ګلی پیغام کې ویلي چې مونږ د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس ځای اډو تورخم ډکه سورلو گاډو لپاره کرایا نرخونه مکرر کړي خو په تورخم کې امبولانسونو شخصي سرویسونه دي او دوی لپاره کومه نرخنامه لا نه مکرر شوی په دې باندې د خیبر ډیپټی کمشنر سره خبرې وکړي او وخت سره به د هر څه ریګولیټ یا تنظیم کړي او بیا به ور سره د کرایانو نرخونه کنټرول شي یو اندازې مطابق دا محل په تورخم باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ورځې څه باندې 3000 کسان تګ راتګ کوي او په خوا به دغه شمېره د 10000 نه هم پورته وه په تورخم کې د امیګریشن عملی یو چارواکي خپل نوم نه خودلو په شرط ویلي چې هلته د ورځې ایوازې 40 تنه ناروغان د بغیر پاسپورت راپرېږدي او یو تن هم ورسره راتلی شي خو دین علاوه به هر تن په پاسپورت او ویزا باندې پاکستان ته را داخليږي نو دې سره هلته بیروبار جوړ شي او د کسانو د اسنادو په کتو باندې وخت لګي فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې نيستي 300 بيزاي شو کورنو باندې د ژمي توکو مرستې د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له لوري وشل شوې دي دا د چین له افغانستان سره مرسته ده د ژمني او توکو مرسته غستونکو خوشاله دي خو غوښتنه کوي چې د خوراکي توکو مرسته هم ورسره وشي تفصیل د پدې ریپورت کې اورو
د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له لوري د جنوري په 15مه نیټه د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست په انګړ کې په نږدې 300 بيزای شو کورنیو ژمني توکو وویشل شول په دې ژمني توکو کې کمپلي او ګرم کوټونه شامل ول چې د چین هیواد له افغانستان سره مرسته کړې وو د مرستو د ویش پر مهال د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس اکرام الدین مبتون خبریالانو ته وویل
دا مرسته چې دا د چین هیواد د خوانه موږ د افغان ولس سره شوې دي د ننګرهار د کډوالو مهاجرینو د ریاست لخوا نو اوس دا مرسته توزیع شوې تقریبا تر 300 کورنیو ته مستحق کورنیو ته دا کمبل او جمپر ورکړل شو
یو تن مرسته خستونکي په طالب چارواکو غږ وکړ چې د بشري مرستو د ترلاسه کولو په موخه د نړیوالو سره تعامل وکړي
می صلاح الدین سردازه د افغانستان د بشری ناورین سره مخ دی د افغانستان په اسلامي په مشرتابه او ټول مسولینو مغاګ دای چې په دې برخه کې نړیوالو سره تعامل وکړي او له هغه سره په دې برخه کې کار وکړي چې څنګه کولای شي د نړیوالو لخوا د افغانستان لپاره د افغانستان د خلکو لپاره هغه بشری مرستې چې په دغه سخت ژمي کې چې د افغانستان خلک له سخت ناورین سره مخامخ دي له هغه سره همکاري وکړي
یو بل تن چې د کمپلو او ګرم کوټ مرستې تر لاسه کړي و خوشاله خو لیا دریا ست سخی د خوراکي توکو د مرستي غوښتنه کوله
نوم عبدالرحمن د لغمان ولایت فلحال په مقام خان کې اوسېږم میوب یم او بس دغه مرسته مونږ دپاره زمې دپاره وکړه خیر بسره نه کوي بیا هم زما ځان پرې ګرم کړو مونږ خوراکي مواد ته ډېره اړتیا لرو مونږ افغانستان ټول یو وزلي باندې والا کار نشته روزګار نشته او بشري مرستو ته ډېر ضرورت لرو فلحال
د دوی د غوښتنو پر وړاندې د ننګرهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو رئیس اکرام الدین مبتون وویل دوی پر ژمنیو توکو سربیره خوراکي توکي په جلال آباد ښار سربیره پر یو شمېر ولسوالیو کې ویشلي او دا لړۍ به دوام ولري.
مؤسسات قانع کړمو دي چې دغه د ننګرهار ولایت لرې پرتو سیمو ته لاړ شي، سروېګانې شوي دي، توضیحات شوي دي، خوراکي مواد، غیر خوراکي توکي او نقد مرستې ورسره شوي دي او دا لړۍ به جاري وي.
د یادولو ده چې په ننګرهار کې اکثر خلک د جمهوري نظام پر مهال د جنګونو له امله بې ځایه شوي کډوال هم د زرګونو په شمېر کې دي چې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین وایي چې دوی په جلال آباد ښار سربیره د ننګرهار په بیلابیلو ولسوالیو کې سروې روانه کړې ده چې په بې ځایه شوو کډوالو به پر ژمنیو توکو سربیره خوراکي توکي هم وویشي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې شپې دی د ګلیاس نولند خبرونه وورو.
په پاکستان کې د کرونا وایرس د وبا د سار او کنټرول ملي ادارې په ملک کې د وایرس نوی اومیکرون بڼې د زیاتېدونکو کیسونو مخنیوي لپاره له سبا نه نوي بندیزونه عملي کوي. یاد ادارې پرون په بیان کې ویل چې په ملک کې د کرونا وایرس نوی بڼې کیسونو کې زیاتوالي سره د حال جاج اخیستلو لپاره غونډه وشوه. په غونډه کې د پروازونو او په ولسي ترانسپورټ ځایونو کې د خوراک په خدماتو د بندیز لګولو فیصله شوې. دا بندیزونه به له سبا یعنی د بل ورځې نه عملي کیږي. په پاکستان کې په تیرو څلور ساعتونو کې د کرونا وایرس 3020 پیښې ثبت شوې دي. د کرونا وایرس په اړه د حکومتي ویب پاڼې له شمیرو سره سم په هیواد کې په 2020 کال کې د وبا له پیل راهیسې په کرونا وایرس اخته کسانو شمېر له 1,340,000 واوښتي چې پکې 9,000 نه زیات کسان له دې ناروغۍ مړه شوي خو 2,300,000 کسان ترې بېرته رغېدلي هم دي. د شمالي وسان په رزمک تحصیل دوسری اسد خیلو کې پرون د سړک غاړې بمی چاودنه کې درې سرتیری روغ شوي. دا خبره په سیمه کې یو امنیتي چارواکي د نومو خودلو په شرط مشال لړۍ ته کړي د بریج باوري چانه ته منلې. د پېښور لیډي ریډینګ روغتون د 2021 کال په راپور کې ویلي چې په تیر کال کې په ټرافیکي پیښو کې شاوخوا 10,000 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دا خبره د روغتون وایان محمد حسین پر مشال لړۍ ته کړي او زیاته کړه چې دغه کسان د پېښور په بېلابېلو سیمو په ټرافیکي پیښو کې ژوبل یا مړه شوي وو چې زیات شمېر یې پکې ځوانان وو. د پاکستان حکومت پرون د پېټرولیم د مصنوعاتو بیه د لیټر په حساب 3 روپۍ لوړې کړې دي. دا خبره د پاکستان د سرکاري راډیو پرون د خزانې ډیویژن د اعلامې په حواله کړې ده. د سره د پېټرولو بیه 3 روپۍ یو پیسه پورته شوې ده. او د هند ټاکنو کمیشن د هیواد په 5 ریاستونو کې د کرونا وایرس په زیړې ریدو له وجې په سیاسي جلسو بندیز غځولې دي. بلخوا په د چین په بیجین ښار کې د کرونا وایرس نوی بڼې اومیکرون لومړی کیس راپور شوی دی. له هغه یوه اونۍ مخکې ده چې په چین کې د اولمپیک ژمنۍ لوبې پیلېږي.
لند خبرونه د ګلیاس نوورې د لوریدونکو وخت شوه د اوستونی څخه خبرونه تاندې هلي د خبرونه زم همکارې فرخنده اسد جوړه کړې ده. راځي چې ورته وښو
تاندې هلي
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزه خبرونه
پوتان دیلی پروگرام کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. اوریدونکو د نن په پروگرام کې د ثوابې ضلع د ښځو ته مخصوص پړونی چې چیل هم ورته وایي معلومات درکو. را سره اوسئ. د خیبر پختونخوا په ثوابې ضلع کې خځې یو مخصوص پړونی استعمالوي چې چیل ورته وایي. دا پړونی خپل یو تاریخ لري. خځې او جنکۍ له مودو راهیسې استعمالوي. د ثوابې د ډاګۍ کلینا زیب یوسفزی مشال ریډیو ته وایي چې د دوی په سیمو کې دا پړونی خځې ډېر په مینه او قدر استعمالوي.
ما را ګور من خاره را واده کړل چې دا نن چې په پلا کړل نو ما ته وی بچي پړونه زمونږ د ثواب لپاره ځکه چې دا زمونږ پہچان دی زمونږ صاحب
او زه بيبي د دې پړونې د تاریخ په اړه باندې تاسو ته څومره معلومات
او ما ته دا معلومات چې دا په خا لکه جنگونو چې هغه د چاچا ترمنځ د پښتنو سره خو چې د چا و سره دا زما ته نه درې دا روم ماته کی تکړې و دي اکه چې تبې انا وی هغه دې دې شهیدان کو نو وی د دې خوين دې یادړې وی دې هغه صدرونه د خارق را پیغامور باندې نو دا هغه دې وینو ټکی په دې ډه باندې جوړ شو هغه صدرونه باندې نو بیا هغه خوين دې د عدالت تدوین او دا صدرونه به په سر کړو نو بیا ورو دلته دا پړولې بس عام شو دلته کوم دغه سیدو کوم حدک دلته سیدن هغه به د دکانونو تر ورو اته پینځه ټکی دې یو وخت کې له تلور واره دې دا پینځه ټکی اندر هغه دا وینو هغه
مشرانو سره سره آیا جنکی هم دا استعمالی چی سکولونو ته یا کالجونو یا یونیورسٹو ته ځي نو هغه جنکی استعمالی وی
استعمالی ادا مدرسو والے جنا کہ کمی اوی غا بورکی تو پے والے استعمالی اغا بورکی پکم دی دی زمان کلی کی
ہا ہا او
دا کرونه ہڈیر زیات تے
رابیا چھ سوابے تواد شبی دا وای چھ کلی وادو شو نو ٹولو خزو او جنکو بد چیل استعمال کونو زکہ دی ہم د سوابے دا مخصوص پڑھنے خپل کو لہ غیر راہی سی یہ استعمال وی
او جی بالکل استعمال او مچ دل تیم نو لکہ ما با مخ گاون استعمال او کنا بیا چھ دل ترالم نو لکہ ما تہ پخپلم خن لگی د ٹولو ب پڑھنے چھوری و زما ب گاون پک لکہ یو پرومینن گون تہ پک زہکاری دما نو بیا ما لکہ ری مناسبت سره بیا ما خپلم مغه چین
او شمول باندې کمی جنکی چې دی کنه یونیورسٹو ته یا کارونه کوي یا اسی هاوس وایف تی خلا کوي جنکی چې کمی دی هغه استعمالی دا
بالکل ټول استعمالی دلته
او ته چپلار کرے زین او خود تر بیا سوئی نه
نه نه بس چین شو کنه لکه هغه بالکل مختلف شنو هی بد پنه منی
زیاتر جن کی کوم قسم والا خوخی لکه دیک خو مختلف قسمونه دی
او دیک دا یو لکه دیک یو سرګلی وته وی او یو چې دین غلط تور غونته وی کنه دا غی لک دارک وی نو بس ډیپند کی سو څنګه چې سکه ډاٹس وی هر قسمه پکې لکه خپل او دی خپل علاقے نسبت سره غی مختلف مختلف اچي دلته زمونږ چې دینه دا دی کې ډاګي او یا حسین او دا خوش علاقے چې دینه دی کې دا سرګلې استعمالیږي
مونږ به په دې خبرونه کې د ثوابې د چیل پړونی تاریخ ته هم ورسو
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د مخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مونږ په سوابي ضلع کې د خزو په مخصوص ټاکی ټاکی پړونی چې چیل هم مرتوای پر هغه خبرې کوو. لزیب یوسفزی سره خبرو ته یو ځل بیا راځو. له هغه نه مو پختلی چې د دې پړونی قیمت څومره دی او آیا دا په ټوله سوابي کې خزې استعمالوي که څنګه؟
دا ډیر ملایوی کې د مارکیټ کې ډیر زیات دي زمونږ کلی کې او لکه ثوابه کې دي خو شاکلو کې ډیر زیات دي په مخ کې دا و چې په درې سوه باندې به حق خوله پړونې کېده کنه او اوس چې دی نو حق خوله پړونې چې اخلي لکه ځلې ای داسې چې دې ووینځي نه ګول به تلر شي هغه ښځې نه خوښوي نو چې خوله پړونې وستایرې نو چې لکه دا نور خونه څنګه ګران شوي دي نو ورسره ورسره زمونږ دا پړونې هم ګران شوي دي نو اوس لکه آټ سوه روپۍ قیمت یې دومره ډېر هم نه دی آټ سوه روپۍ قیمت یې دی
هو ثوابه کې که مونږ وګورو نو په کوم کومو علاقو کې د دې پړونی استعمال لکه اوس هم دی
دا په ټوله ثوابه کې او تر لرې لرې خوښه علاقو کې تر مردان ته خو ډېر زیات نه دی خو لکه بیا هم شپه خو ډېر زیات نه دی او دې خو دې ثوابه لرې ته زمونږ طرف ته امبار ته روکي لا اور ته دې ته ډېر زیات دی خو دا پړونه ډېر عام دی
او دا صرف
یو هم نه کلی او ماتش دا پړو
صحیح او دا یو قسم خو ما لیدلې کنه کم زیات چې ما لیدلې دا سره ټاکی دي چې پینو دا زم شته چې لکه تور ټاکو والا یا دا سم
شته کنه بس صرف د سرو ټاکو والا دی
جی د سرو ټاکو والا چې ده نو دام ده او یو د ټوب تور ټاکو والا دی یو ته موږ یار سینې پرونی وایو نا هغه یو ټکره په ورو کې ورته
ها
هغه یار سینې حدا ډیر نه پخې بس یو بلا ورته پرونی دی هغه شنه دی شنه مکه شنه ادا څه سومه سومه په جوړه هغه پکې شته
ځکه
د اکثریت کې ډیره
ها ها او دې ته چیل وای کنه خاص د دې ته هم خاص چیل وای کنه تاسو په خپل ژبه کې وته
او چیل وته وای چیل وته
وای اوریدونکو زه یو سبزی پر چیل باندې یو نظم هم لیکل دي نو راځي چې وای ورو
ما ول نوم د غزان ور کړل دي او نوم دې د گیوال پرونه پښتنې ته په سر دې عزت پرونه د گیوال ډیر د گیوال د محبت پرونه زه د سرونو ته سلام کوم سر ته د خور چکری وچت پړونه د وینو رنگ د شهیدانو پکې د وینو رنگ د شهیدانو پکې د ټکی ټکی د عظمت پړونه ورته ارسو پدرانستر گګوري ورته ارسو پدرانستر گګوري خسته خسته د محبت پړونه نره صادره مزه نه راکوي نره صادره مزه نه راکوي د پښتنو د شان شوکت پړونه اخیری شعر دی جی والله چې زه به په مرګ هم نه پریږدي والله چې زه به په مرګ هم نه پریږدي والله را خور کړی نن پکات پړونه
هډی
د ثوابی دا پړونه خپل تاریخ لري د ثوابی په مختلفو سیمو کې د دې رنگونه او پردې ټاکی هم بدل را بدل شو دي په دې اړه به هم تاسو معلومات ترکو مونږ د چیل پړونی تاریخ د خیبر پختونخوا د ثوابی ځلې لیکوال او تاریخ پوه نور الامین یوسف زینا پختلی نو موري وای
دا چې دا فرهمدین بچ دا یو خو تاریخی حقیقتونه یو سندی حقیقتونه یې چې ریفرنس موجود وي یو چې چرته کې موږ څنګه تاریخی حقیقتونه یا ریفرنسز موجود نه وي بلکې د دنیا تاریخ چې پښا بوت لشي نو اکثر په شفاهي روایتونو باندې دا روان وي نو په دا وخت کې زما نعمت کیسه کوله زما د پلار مو چې دا د نن نه تقریبا 10 کال مخکې هغه ماته کیسه کوله دغه وخت کې باغدا چې د 15 اتي او کال و نو ماته وی چې ما تخپل نه دا خبره کوله چې په د سکانو زمانه وا یعنی د رنجیت سنگ زمانه وا کله چې سید سیف دیدل تراغلو کنه دا زمانی نه لږ مخ نو دا سکه شایي چې یو په پنجاب باندې او په پښتونخوا باندې د رنجیت سنگ حکمرانی وا نو وی چې سکانو به زمون په کلو باندې حمله کولې او د زمون کورونه به لوټل نو وی چې ما تخپل نه دا خبره کوله چې زمون په کلی باندې او په خواو شاکلو باندې سکانو حمله کړی وا یرغل کړو زمون خلکو سره چې دینو مقابله کوله نو ظاهره خبره ده چې هغه وخت کې پښتنو سره خو نو باقاعده لښکر دلته او نه چې دنه دوه داسې وسله وه نو ځینې خلکو چې دی زمیندار وې موږ ورته درې غاښې واو او څنګه ورته مو چې په هغې باندې به موږ زمیندارو به چې کله غوبل کوه نو د غنم دانې او بوس پې په یو بل نه بیلول بره بې الوزول نو په هغه درې غاښو باندې چې په دې سکانو حملې وکړې نو دی چې کله په شا تښتېدل نو یو کس پکې آواز وکړه سکان خو داسې لږ مستوم یوې چې سور کله کافر دې غزار یو کې لګي درې یعنی شاه منصور یادو نو په دغه وخت کې چې کوم دی زما نیاوي چې کله هغه لاړ نو زمونږ مړی او زخمیان چې کوم پاتې شو نو وای چې هغه زخمیان او هغه مړی چې دی نو هغه وخت کې په برچو باندې او په چړو او په چاکوانو په دې جنگونو نو هغه ځای په ځای زخمی و نو د کوم چې د کلو یا د کلي زنانوي جنکۍ وي لکه مثلا د چا چنغله وه د چا ارکینه وه یعنی وایف وه ښځې وه د چا مور وه نو هغه پله سپین څادرونه واچول لاشونو باندې نو هغه سپین څادرونه چې دی هغه ځای په ځای چې کوم کوم ځای زخمونه لګېدلي وو نو هغه سره شو نو وایي چې بیا د دغه چنغلې چې وي یا چنغلې یا محبوبې نو هغه چې دی عقیدتن هغه چې څادرې چې دی نو د نکاب په توګه باندې یعنی د څادر په توګه باندې یا د پړونی په توګه باندې استعمالول شروع کړل
او نور لمین صاحب دې ته دا چیل نوم بیا څنګه ورکړل شو
او چونکې دا په جنگ کې شوی نو لکه خلک په کې چیل شوی یعنی زخمی شوی نو د چیل نه دا چیل شو او بل دا چې نو دا چیل چې وو نو دی ته د چیل نوم ورکړ د پړونی په ځای او دا چې دی نو ډیره موده خو دغه شان وا چې خزو په لاسو باندې په لابیا سره په سپین څادر باندھے بے پلاسو باندھے دغا باندھے پتنو باندھے اگر تاسو چی زنانا چکم سنگا تختل کئی اور گلو نہ کئی گل من جرے کی نداس بے پلا سر سر ٹاکی بے بے کول ہرو رو 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 مزہ مزہ بیا دو بیا نو چی دے دا چیلو نہ جوڑا اول شروع کر دے لے خاص مور جوڑ کر دماغ پل اندازہ دا چی دا مور کی دے چی چی دا اجرک یعنی دا گند دا من جدوڑو نہ راغل بھی بیا رستو او یا دام کی دے چی دل تک خپل دا گندارا دا یو روایت دل تمخ کی نم موجود نہ کی دے چی دل تخل خپل جوڑ کر بھی بہرحال بیا پا کہے دا پروفیشنل پیدا شو جائی تا من دو بیا نو سو پا مختلف کلو کی دا سواب ہے دا دے چیلو نہ جوڑا ان کی دی لکا پا پنج پیر کی دی پا کڑی کی دی پا مرغوس کی دی نو دا سی رو رو با کہے دا دے بیا پیشور چیلو نہ جوڑا ان کی پیدا شو او آغای چی دے نو بیا دا جوڑا شروع کر نو چکم شفائی روایت تے نو آغا خدا گا دے
او سر دا چیل بارا کی زین نور روایتو نا ہمش تکنا پا تاریخی لحاظ سر دا دی زین نور ریفرنسز ہمش تکنا
زین خلق دا وی چی دا دا باکو خان د باکو خان په دور کې باکو خان چې کله په مندونو کې په سوابای کې پناه اغستې وه او دغه سره یې جګړه کوله مغولو سره د اکبر پوځونو سره نو وایي چې دغه وخت کې دا خوشي وه خو زما خیال دی چې د مغولو د جنګ یادګار دا ځکه نه دی که چېرې دا د مغولو د جنګونو یادګار وي نو بیا به په بونیر کې هم دا قسمه چیلونه وو ځکه چې د مغولو سره زیات جنګونه په بونیر کې شوي دي که نه نو دا ماته هم دکه د سکشاهي د دور یادګار ښکاري.
او سر اوس که مونږ اوس موجوده دغه تو ګرونو اوس هم دا در لکه پټوله ثوابه کی کنه په خاص زینو کې بیا زیات استعمال دي
دا صدر اوس هم پټوله ثوابه کې شته خو اوس دې دې چې دې کې لکه جدت پیدا شوه دې لکه مثلا پنځپیر کې دا اوس شین نه دا شان په زیاده کې چې دنو دا سور دې په مرغوس کې او دا سپین چې دنو دا اوس زیات تر په دې نوی کلی کې او په رزالو کې چې دا کم شیخ جانا نه کله شوا دا دې نو دې کې وکړه دا سپین چیل ټوله خزنانم د کپ سره او دلته موږ سره زنی زنانه چې دنو اک زوړ اغه چیل په سره کوم چې مخکې نو او زنی چې دنو اوس په کله نوی شکل کې شنه او سره راوتی دي او خصوصا دا چې کوم د اپر میډل کلاس مېرمنې دي نو هغه زیات تر اوسه هغه چیرونه پسره خو پسره یې ټول اوسم
خاخه او دا سه دی ودونو کې
چې کوم نوی تعلیم یافته جی نه کوي دي نوی تعلیم یافته جی نه کوي مثلا لیکچرران دي پروفیسوران دي استادان دي کنه نو هغه چې کوم دي نو هغه البته اغای کی اکثریت نوی کلی کی خوی کئی نوی کلی کی مالی دلی دی چی پروفیسران ایڈمیسٹریسی ڈاکٹران ایو مچی خوپا عام سوابای کی چکم دنو اغای بیا چکم پخارونو کی پاتی شوی جینا کئی دی اغای اس پین سادرون آچی
خواہ خواہ او سر دی سو اکنومک یا اقتصادی لحاظ سر خلکو تا سو گٹ اپل اغای کمانگو گور کنش دیو مقامی سن اندازه
دی ظاہر خبر ہے چې دوبیانو چیرونه جوړی او اوسم جوړی په پنځپیر کې خواغه روایت او ساغه شنه نه پاتې او اصل تک څړو سادر جوړیږي او خزونه خو په ټانکوای کې او په مرغوس کې په دې کې باقاعده جوړی او دا یو چیل چې دی نو دی وخت کې کم از کم په درې نیم زر روپے باندې چیل کیږي نو ظاہر خبر ہے چې څوک جوړی نو هغه ته خو هغه ته هم پیدا ده په یو چیل کې خو صرف دغه جوړونکي نه انوالو کنه مطلب دا ده کپڑا پکې هم ده او د رنگ خلق پکی ہوں دے مطلب دے چی درے سلور قسمہ لکر تقسیم کار پو اصول باندے یا دویش پو اصول باندے پکی درے سلور کسب گرو یا ہنرمند تا پکی پائے درس
او سر دا سی دا دا ودونو دا رواجون شدی کنا پا دے کی دے سادر سمرا استعمال دے یا غم خادو تک منگو دے
نو زمانگا چی سورا چی سماجی جوان دے وقت کی نواتول میرمن و راکنگ کر دے زمانگا چی پکلو کی چکم دے دا لر لر پور رشتی غم خادای چی دینا میرمن کئی او سمرا میرمن چی هم غم خادای کئی نو اوم پکلی کی کپرس کنا تعلیم عزت علامت گنل یعنی دا چکم خزا ٹولنا کی پزم پماشرا کی ڈگنی پائے یا باوے کا رکھا گنل چڑھائی دا چیلا چھوڑے
تاندے ہیلے
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
د هرې چهارشنبه او اتوار په ورځ له مشال رادیو نه اوریدونکو دا د نن ورځې تاندې هلی پروګرام چې تاسو پکې د خیبر پختونخوا په سوابۍ ضلعه کې د ښځو د مخصوص پړونی چې چیل هم ورته وایي پر هغې معلومات واورېده. اوس زه فرخند اسد له تاسو نه اجازت غواړم. د خدای په امان.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسور وخت شو دی وستونیز خبرونه قانوني لارې د خبرونه زم همکار بریوال کاکړ جوړ کړی دارا سي چې ورته وښ شو.
د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال ریډیو نیوز خبرونه اورئ. زه بریوال کاکړ مو د کوربه په اس هرکلای کوم. تاسو به په تیر خپرونه کې په پاکستان کې د عدالتونو او د هغوی پر دایره اختیار له قانون پوهانو سره خبرې اوریدلې وې. هغه خپرونه کې مو د ضلعو پر سطح د موجودو عدالتونو د هغوی د کار او واک پر دایره خبرې کړې وې. په دې خپرونه کې په پاکستان کې د صوبو پر سطح د موجودو عدالتونو د هغوی پر واک او څانګو خبرې کوو. په دې اړه هم له قانون پوهانو پوښتنې کوو چې په دې عدالتونو کې د مقدمو درجولو طریقه او حدود څه دي. د دې ترڅنګ د یو شمېر نورو اړوندو پوښتنو ځوابونه هم لټوو او ریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. په پاکستان کې هر صبح یو های کورټ لري او د هغه ترڅنګ په پلازمینه اسلام آباد کې هم ځان له های کورټ موجود دی. د های کورټ مشري چیف جسټس کوي او له هغه سره یو شمېر نور ټیټ رتبه ججان هم کار کوي. د دې ججانو شمیر د ټول صوبو او مرکز په های کورټ کې یو رنگ نه دی. د پاکستان په سپریم کورټ کې د ورکړل سویو معلوماتو له مخې تر ټولو ډیر ججان د لاهور په های کورټ کې دي چې شمیر یې شپېته دی. د سند های کورټ 40، د پېښور های کورټ 40، د بلوچستان های کورټ 11 او د اسلام آباد های کورټ 9 ججان لري. اوس پوښتنه دا ده چې های کورټ ته مقدمې څنګه ځي او د دې عدالت د واک دایره څه ده. ایډوکیټ هدایت وزیر په دې اړه وایي
های کورټ خو یو اوریجنل جوریسډیکشن دا دی چې پاغه کې ډایرکم خلق دغه کولای شي، خو اکثر اپیلونه راځي. لکه مثال د قتل سزا وشوه یا بری شو د لاندې سیشن عدالت نه، نو د هغه کانفرم کول یا بیرته واپس مقدمه د سره ټرایل کورټ ته لیګل، دا په اپیل کې دا اختیار چې دی دا د های کورټ سره دی.
نوموړي وویل های کورټ چې کومه پریکړه وکړي یا په یو پریکړه کې د قانون وضاحت وکړي، نو بیا د ضلعو پر سطح موجود عدالتونه له دې سرغړونه نشي کولی.
های کورټ چې کوم قانون جوړ شي چې کوم پریسیډنٹ ورته وایي، نو هغه بیا په لاندې چې کوم ماته ته دلیا ده چې موږ ډسټریکټ جوډیشري ورته وایو، بیا په هغه باندې هغه بانډینګ د هغه به هغه نه سرغړونه نشي کولای چې په کوم قانوني نقطه وي چې ډېر واضح نه وي په قانون کې. البته په خپل تفسیر سره های کورټ چې کومه ده واضحه کې دغه د دوی په اپیلیټ جوریسډیکشن دی.
ایډوکیټ هدایت وزیر وویل دا هم د های کورټ د واک په دایره کې راځي چې له بشري حقوقو سره تړلې داسې مقدمې واوري چې په ټیټو عدالتونو کې فیصله شوی وي.
انسانی حقوق چې کوم اختیار سمات دی ور سره چې هغه د آئین د آرټیکل 199 لاندې، نو اکثر د های کورټ سره یا خود دیوانی او فوجداری چې څومره اپیلونه راځي، نو د های کورټ سره د سماعت اختیار دی. او دې سره سره د انساني حقوق چې کوم اوریجنل ریټ جوریسډیکشن چې دی یا ریټ چې کوم د اختیار سماعت دی، دا هم د های کورټ سره شته.
ایډوکیټ رحیم وزیر وایي له های کورټ سره دا واک هم شته چې نه یوازې په ټیټو عدالتونو کې سوي مقدمې له سره واوري، بلکې د هغو عدالتونو له ججانو څخه د سویو پریکړو په اړه وضاحت هم وغواړي.
د های کورټ بنیادی کاردارې ته د آئین آرټیکل 199 په دې کې دا وایي د های کورټ کنه چې دای به ریټ اخلي کنه. لکه فرض کا یو مچا سره یو سرکاري کاسته کنه، یو سره یو محکمه ده سرکار کنه، هغه د قانون په دایره کې کار نه کوي، نو بل کس راځي های کورټ ته ډایرکټ لیش، های کورټ به فورن هغه کس را غواړي چې تاسو زیاتای ولې کوئ، تاسو د قانون نه تجاوز ولې کوئ. ٹھیک تا یا مقصد دا دی چې دلته د لاندې عدالت څخه غلط کار وکړي کنه، یو غیر قانوني کار ځنه وشي، نو دوی هغه ریکارډ طلب کولی شي، هایي کورټ یې راغوښتی شي چې مطلب لاندې عدالت کې دا غیر قانوني کار شوی دی، تاسو جج نه هم تپوس کولی شي. پبلک سرونټ چې کوم سرکاري یو ملازم دی، د هغه نه هم تپوس کولی شي.
نوموړي وویل یو خو په ضلعي عدالتونو کې فیصله سوې مقدمه هغه وخت خلک هایي کورټ ته وړلی سي چې مطمئن نه وي، او بل خلک کولای سي چې نیغ په نیغه هم په هایي کورټ کې مقدمه وکړي.
هایي کورټ دوه قسمه دی جورسډیکشن لري کنه، دایره اختیار، یو چې دته ډایرکټ څوک ورشي پریټ کې، لکه فرض کړه چې سرکاري محکمه د الته څوک یا جنگلات کټایي روانه ده، جنگلات کې خلک الته ونی وایي، نو د دې ډیپټی کمشنر الته ذمہ وار دی چې د جنگلات کټایي دی ودرایي، نو که چېرته څوک بیا هم لګیا وي، نو د ډیپټی کمشنر د پاسه چې کم کاس دی د چیف کو د پوره ضلع کنه صوبې، نو هغه قسم تر غوښتی شي، او چې کم کمشنر دی هغه هم ته هایي کورټ تر غوښتی شي، ورته ویلی شي هایي کورټ ته چې داستا آئینی او قانوني ذمہ واري ده چې ایډمنسټریټیو سایډ کې څوک یو غیر قانوني کار کوي، نو د هایي کورټ اختیار شته چې دغه کس د غیر قانوني عمل د استوب کی.
خو ده وویل چې هایي کورټ ته په ځینو مقدمو کې نیغ په نیغه د تګ اجازه نسته.
ہائی کورٹ کے تا اعلی رات لائی سے اوریجنل جورسڈکشن کے اعلی رات لائی سے چھ دا یو وفاقی حکومت یا دا صوبائی حکومت خلاف تا گریونس وی، یا دا وفاقی یا دا صوبائی حکومت چھ کم ماتحت اداری دی تا دین خلاف تا گریونس وی، نو تا ہائی کورٹ تا لائی سے ہائی کورٹ اگتا آرڈر کوای شي چھ تا سو دا دین علاوہ بل چھ کم صورت ہمی، لکہ فرض کدا دوا کسانو جگڑا دا د مړی د غوډی د وشتلو خبره ده، د ځمکې خبره ده، چې د پولې پټی مطلب ده، یا د دکان د کرایې خبره ده، یا څه فیملی میټر ده، نکاح طلاق شو، خوله شو، مینټیننس شو، یا د دې نه علاوه نور څه قسم هم مسائل په روزمره زندگی کې چې د دوه کسانو په منځ کې وي، هغه سیول کورټ ته ځي. اول سیول کورټ به د هغه باندې فیصله کوي، دواړه کسان به اوري، بیا به فیصله کوي. سیول کورټ نه بعد به دوی سیشن کورټ ته ځي، ډسټرکټ اینڈ سیشن جج اپیلیټ کورټ ته په ډسټرکټ لیول باندې، ضلع لیول باندې هغه چې کومه فیصله وکړي، بیا په هغې نه بعد هایي کورټ ته تلای شي.
ایډوکیټ رحیم وزیر وویل چې که څوک د هایي کورټ له پریکړې مطمئن نه وي، نو سپریم کورټ ته ترتګ وړاندې هم په لار لري.
ہائی کورٹ کے چھ دچا خلاف فیصلہ راشی، تو دس سارا اختیار شتا چھ دا انٹرا کورٹ اپیل وکی پہا ہائی کورٹ کے. انٹرا کورٹ اپیل مقصد دا دے چھ دا کلو جج فیصلہ ور کرلا دا دا خلاف ہو، انٹرا کورٹ اپیل کے بالتا دوائی ادری جی جان بینچ جوڑ شی، اب دوبارہ پا میرٹ باندے ہو گوری چھ آیا دا چھ کم یو سنگل جج دا یو جج فیصلہ را غلی دا دا پا میرٹ باندے دا پا انصاف بانے فیصلہ ور کرلی دا کنے دا ور کرلی کچھر تا گا فیصلہ پا میرٹ باندھے بھی ٹک تھا کب میرٹ باندھے نہیں بھی دیکھ سنگل جج فیصلہ بدو ختم ہے کی اور نہیں فیصلہ بدل پا کے وہ برابر البتہ پا انترا کوٹ اپیل کے چکم دو جج جان کی نہیں ادری جج جان کی نہیں پگا کے باول چکم جج فیصلہ ور کڑی آغا جج بنے یہ پکیدہ بدری نور جج جان کی نہیں
د هرې صوبې های کورټ بیا په هغه صوبه کې د ننه یو شمیر څانګې هم لري. ایډوکیټ رحیم وزیر د وضاحت لپاره د خیبر پښتونخوا مثال وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا کې د هایي کورټ پرنسپل سیټ چې کوم مین سیټ ته آپ په پشاور کې ده، پشاور نه علاوه بټ آباد شو، ډیر اسماعیل خان شو، بنو شو، الته سوار شو، دا مختلف دي چې کومه ده بنچونه دي بیا واړه واړه کنه، نو دا بیا مطلب دا بیا هایي کورټ شو په صوبه کې کنه، په هایي کورټ نه پاس بیا سپریم کورټ راځي.
له نوموړي مې وپوښتل چې د هایي کورټ د دې څانګې ضرورت څه دی او د هغوی تر کومه حده اختیار لري. ده وویل
دا ہائی کورٹ چې کوم بلا بل برانچونه جوړ شوی دی، د دې هدف بنیادی دا دی، لکه ډیر اسماعیل خان یو لری ضلع ده کنه تقریبا د اسماعیل خان چې پشاور ته راځي نو یو شپه ګنټې لار ده کنه اوه ګنټې نو دا شپه اوه ګنټې لار چې سړی په یو کیس کې پشاور ته راځي نو د دې د اسانتیا لپاره دوی هلته او په مقامی سطح باندې بینچز جوړ کړی دی هلته د های کورټ ججز کینی او په موقع باندې نږدې لکه ته ورته وایي چې په انګریزي کې یو لفظ ورته استعمال جسټس ایټ د ډور سټپ یعنی ستا د کور په دورشل باندې نږدې چې تا ته غدر کی یو انصاف در کی نو په دې وجه دوی هلته سې مقامی سطح باندې هلته بینچونه جوړ کړی دی های کورټ مختلف ځایونو کې چې خلکو ته اسانتیا
په پاکستان کې د ضلعو په څیر د صوبو پر سطح هم یو شمیر ځانګړي عدالتونه کار کوي. ایډوکیټ هدایت وزیر وایي په دې عدالتونو کې د سرکاري محکمو دننه د راپورته کیدونکو مسلو لپاره عدالتونه هم شته.
چې کوم پروینشل سروسز ټریبیونلز دي هغه هم کار کوي چې کوم د سرکاري ملازمینو کیسونه وي د خپل ډپارټمنټ سره وي د خپل منیسټری سره وي نو د پروینشل سروسز ټریبیونلز هم شته هغه هم کار کوي البته د غمشته د اکاونټیبلټی چې کوم احتساب عدالتونه دي دا خو د په لیول شته د صوبې په لیول باندې
د نړۍ د یو شمیر هیوادونو په څیر په پاکستان کې هم د نشې توکو پر کاروبار او استعمال مخصوص بندیزونه دي. ایډوکیټ هدایت وزیر د دې لپاره د جوړو ځانګړو عدالتونو په اړه راته وویل
چې کوم په غټه سطح د ډرګز کیسونه وي د ډرګز سره تړلې د منشیاتو سره نو ډرګز کورس هم کار کوي البته چې کوم نارکوټکس دي ځنې کیسونه اکثر د سیشن سره وي خو اکثر د